دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم پاموکلی د دې ساعت خبرونو ته ویاند غورځنګ یو شمیر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په چترال کې د پاکستانی طالبانو له بریدونو وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر احضار کړی دی. د رسنیو د سرچینو له قوله لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو سرپرست سفیر ته په چترال کې په پاکستانی پوستو په بریدونو کې د افغان خاورې د کارول کېدو په اړه خپل اعتراض سپارلی دی. د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې په پاکستان کې د بریدونو په اړه د افغانستان د خاورې کارول کېدو په اړه د پاکستاني چارواکو څرګندونې تل رد کړي دي. د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د استازیو په غونډه کې په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره شوه. دا غونډه د قزاقستان په پلازمېنه استانا کې د جمعې په ورځ جوړه شوه. د قزاقستان د ملي امنیت د شورا مرستیال د شانګهای د غړو هیوادونو د تروریزم ضد څانګې په چوکاټ کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو وده د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو پروژو ته رښتینی ګواښ دی. رسلان سیسمبایوف زیاته کړه چې له شته اطلاعاتو دوی دا پایله اخیستې ده. د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو په جنسیتي زورونې د بشریت ضد جنایات ترسره کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د یاد سازمان د 2020 کال څېړنې ښیي چې طالبانو د بیلابیلو قطبي یا اعلان شویو فرمانونو په صادرولو سره ښځې او نجونې ځورولې او د بشریت ضد جنایات یې ترسره کړی دی. د طالبانو حکومت تل دغه ډول ادعاګانې رد کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل چې طالبانو تر بیا ځلی واکمنېدو وروسته داسې قوانین او پالیسۍ وضع کړي چې ښځې او نجونې یې د دوی د جنسیت له امله له اساسي حقونو بې برخې کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام بهرنیو مرستو ته انتظار دی. د دې ادارې ویاند وحید الله امانی ازادۍ راډیو وویل نړیوالو د مرستو ژمنه ورسره کړې، خو ژمی را روان دی او تر دې دمه یې دا ژمنې نه دي پر ځای کړې. د امانی په وینا که ژر تر ژره د خوړو نړیوال پروګرام سره مرستې ونه شي، نو د ژمي پر مهال به د لرې پرتو سیمو خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې سرپرستی یې کونډې کوي له سختو ستونزو سره مخامخ شي. امانی دا هم وویل چې د اوس لپاره دوی یوازې له 3 میلیون افغانانو سره مرستې کولای شي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. امریکایي چارواکي وایي متحده ایالاتونه به ښایي د لرې واټن ویشتونکو تاکتیکي توغندیو سیستم اوکراین ته ورکړي. دا سیستم چې د اټک ایمز په نوم یادیږي تر 300 کیلومترو پورې هدف ویشتلی شي. دا تر امریکایي ایمرز توغندیو چې اوس اوکراین د روسیې پر ضد په جګړه کې ترې استفاده کوي لرې واټن ویشتلی شي. کیف له څو میاشتو راهیسې له واشنګټنه د اټک ایمز توغندیو د ترلاسه کولو په لټه کې دی. د مراکش دولتي تلویزیون نن دغه هیواد کورنیو چارو وزارت په وینا خبر ورکړ چې د تیرې شپې د زلزلې له امله لږ تر لږه 1000 کسان مړه شوي دي او 2200 ټپیان شوي دي. د خبر له مخې ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د مراکش چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د پلټنې د عملیاتو په ترڅ کې ښایي څرګنده شي چې نور تلفات به هم اوښتي وي. د امریکا د متحده ایالاتونو د زلزلې پیژندنې ادارې په وینا دا زلزله د ریکتر په کچه 6.8 درجې وه. د متحده ایالاتو د مذهبي ازادیو کمیسیون د فرانسې د حکومت هغه پریکړه وغندله چې په ښوونځیو کې د هغو جامو په اغوستو باندې بندیز لګولی چې مسلمان نجونې او میرمنې اغوندي. دا کمیسیون چې د متحده ایالاتو حکومت ته سلام مشورې ورکوي خو د پالیسۍ په جوړولو کې نقش لري ویلي چې په دا ډول جامو بندیز لګول په فرانسه کې د مسلمانانو ډارول دي. د دې کمیشن مشر ابراهیم کوفر ویلي چې د ابایو په غوستو بندیز ناکامه هڅه ده چې د فرانسې چارواکو ویلي د سکولري نظام ترمیش کولو لپاره یې کوي. خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي.
Yeah.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی برا سعودي رپورټ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر دغه هیواد باندې د افغانستان له خاورې د تروریستي بریدونو مخه ونیسي او په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خپل امنیتي ستونزې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره شریک کړي دي. طالبان وایي له افغانستان بهر په هیڅ تروریستي برید کې لاس نه لري. پام وکړئ په دې اړه زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایاندی ممتاز زورا بلوس د جمی پور از د پاکستان او افغانستان سرحد سره نږدې چترال سیمه کې د پاکستان په امنیتی پوسټو د تحریک طالبان پاکستان د ډلی بریدونو ته په اشاره یو خبری کانفرنس ویل چې په دې اړه خپل اندېښنې طالبان او مسله شریکی کړی دي. مرمن بلوس ویل چې تمه یې دا ده چې طالبان خپل مسؤلیت ادا کړي او د پاکستان په وړاندې د تروریستانو لخوا د تروریستي اقداماتو لپاره د افغانستان د خاورې د کارولو مخه به ونیسي. مرمن بلوس د سپتمبر په شمګبه د افغانستان سرحد سره نږدې د چترال په سیمه کې د پاکستان د پوسټ په دوه امنیتي پوسټو د بریدونو په اړه چې مسؤلیت یې تحریک طالبان پاکستان دلی په غاړه اخیستی ډېر معلومات ورنه کړل او وویل چې په دې مسله د پاکستان پوسټ د امریکو ادارې ISPR له وړاندې معلومات شریک کړي دي. په دې برید کې د څلور پاکستاني ساتیرو د وژلو تر څنګ د پاکستان پوسټ د دولسو څخه زیاتو مخالفو وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ویل چې د څنګه ملي چې ځوکونه د تروریزم په دیدی له منځه وړلو ترجمان د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرسیل شیر محمد عباس انګزی د جمی پور اس کابل یوې غونډې ته په وینا کې پاکستان کې په ملي پیښو کې د خپل حکومت هر ډول لاسلار رد کړی. خاګلی سانګزی ویل چې افغانانو تاریخ په ودو کې د افغانستان بهر په تروریستي پیښو کې لاس نه دی لرلی.
د افغانستان خاوره لکه څنګه چې موږ دې ته متحد یو او د تاریخ په څپو کې د لیدل کېږي چې هیڅ وخت یو افغان بهر له افغانستان په تروریستي فعالیتونو کې لاس نه درلود. دا خارجانو چې راغلي دي زموږ په ملک کې دا مشکلاتونه جوړ کړي دي.
د پاکستان د ډان رسپانې دغه هیواد د لرمحالي حکومت د بهرنی چارو د وزیر جلیل عباس جیلانی لخلی ویلي چې د چترال په برید کې د طالبانو حکومت لاس نه لري. د بلوخا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبان لخوا اداره کیږي د اکسپورټوري شبکې کې په خپل رسمي پاڼه لیکلي چې دغه سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د تورخم سرحد او اړوند موضوعاتو په اړه افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف زورالي سره د جمعې په ورځ کتلي او د سرحد د بندیزو له امله عامو خلکو او سوداګرو ته د رسیدي لزیان په باب ورسره خبرې کړي. خاغلی شکیب ویلی شي د سرحد بندیدل له دواړو هیوادو په زیان دي او ټینګار کړی چې د پاکستان حکومت به ژر تر ژره د تورخم لار پرانیزي. د افغانستان د سفارت د اعلامیې له مخې خاغلی دورانی ویلی شي دوی هم په همدې فکر کې دي چې د دروازې تړلو سره دواړو غاړو ته عامو خلکو ته ضرر رسیږي. هغه ویلی شي له خپلو اړوندو ادارو څخه د تورخم د دروازې د ژر خلاصون غوښتنه کړې ده. د سپتمبر په شپږم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم سرحد کې یوې نښتي وروسته دا سرحدي لار د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی. چې نن د شنبې په ورځ هم دا لار د څلورمې پر لپسې ورځې لپاره تړل شوی پاتې شوې ده. د ننګرهار ولایت د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په ویلامې کې د خلکو غوښتي چې د تورخم سرحد ته د تلو څخه ډډه وکړي. د تورخم په سرحدي سیمه کې ځینو سرچینو امریکا غږ ته ویل چې د سرحد په دواړو خوا کې د طالبانو او پاکستاني امنیتي ځواکونه د تیاسې په حال کې دي او په مارشالو کې ناست. دغه سرچینو ویل چې د لارې د بندېدو له امله د سرحد دواړو خوا ته د سلګونو مسافرو سربېره په سبو او ترکاري او تازه میوه بار لارې بندې پاتې او د لارې پرانیستو ته انتظار وباسي. د بلې خوا د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایاندي میرمن ممتاز زهرا بلوس د تورخم د سرحد د بندېدو په اړه د جمعې په ورځ د یو خبریال یو پوښتنې په ځواب کې ویلي چې دا ټولې اندېښنې او پرمختګونه د سرحد پرانیستو او یا تړل کېدو سره تړلي دي. میرمن بلوس ویل چې دې مسله هم د طالبان له حکومت سره خبرې روانې دي. د سیاسي چارو یو افغان کارپو احمد سیدی ویل چې د طالبان حکومت لوړ پوړي مشران نه غواړي چې پاکستان سره په جګړه کې ښکېل شي.
بدون تردید حملات طالبان پاکستانی در سرحدات پاکستان زیاد شده، به خصوص حملات چترال که رسولی چترال سقوط کرده. ولی محسود یعنی مفتی ولی محسود خودش تحویلی کرده که رهبر طالبان است.
خو خاقل سیدی ویچی در چیچی کچی در طالبان و غری در تحریک طالبان پاکستان سره خواخوگی لدی او کلاسی برشی اوی سره مرسته هم که
انتظار پای تا ورسید. ترنو لیدنکو او اوریدنکو، تاسی کولی شی در امریکا غد تلویزیونی او رادیوی خبرونه در یاسر ساتلایت لطریق بگوری او واری.
د نوی سټلایټ لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان ټلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پټه چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 308 پټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر احضار کړی دی. چارواکو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر دغه هیواد باندې دي د افغانستان له خاورې د تروریستي بریدونو مخه ونیسي او په دې برخه کې د خپل مسؤلیت تر سره کړي. د بلې خوا د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د استازو په غونډه کې په افغانستان کې د ترکریزو فعالیتونو زیاتېدو ته اندېښنه ښودلې ده. نور حال پر پورت کې واوري.
یو شمیر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان د بهرنی چار وزارت په چترال کې د پاکستانی طالبان له بریټ اورستا په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر احضار کړی دی. د رسنیو د سرچینو له قول لیکلي د پاکستان د بهرنی چار وزارت د طالبانو سرپرست سفیر ته په چترال کې په پاکستانی پوسټو په بدون کې د افغان خاورې د کارول کېدو په اړه خپل اعتراض سپارلې دی. د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. پر همدې محل د پاکستان د بهرنی چار وزارت یو ځل بیا د طالبانو حکومت غوښتي خپل مسؤلیت ادا کړي او له خپل خاورې دی د ترهګریزو بریدون مخه ونیسي.
موږ د دې وروستۍ پیښې په اړه خپل اندېښنې د افغانستان منځمهاله ادارې یعنی طالبانو حکومت چارواکو ته رسولې دي. زموږ تمه دا ده چې هغوی خپل مسؤلیت ادا کړي او د پاکستان پر وړاندې د تروریستانو لخوا د تروریستي اقداماتو لپاره د افغانستان د خاورې د کارولو مخه ونیسي.
بلوچ د تورخم د نوم اخیستو پرته ویلي چې د ټولې اندېښنې او پرمختګونه د پولې د پرانستلو یا تړل کېدو سره تړلې دي. په شپږم سپتمبر د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاګ راتګ د تورخم لار د پاکستاني ځواکونو او د طالبانو د جګړې وروسته تړل شوې پرته ده. طالبان دا وکړي چې پوسټې ترمیم کوله او پاکستاني ځواکونو پرې ډزې کړې دي، خو پاکستاني چارواکو ویلي ډزې لومړی طالبانو کړې وي.
تمام گروپای تروریستی که امروز نامش پاکستان یاد داره و فعالیتایش خبر دارن، همه ایشان بدون چون و چرا و بدون استثناء پایگاهشان پاکستان بوده و با جنرالا و کرنیلای پاکستان رابطه بسیار حسنه دارن.
در دیمه که افغان طالبان پوار ورده خبر کردی چه هیچ چه تا به اجازه و نکردی چه در افغانستان نخواد چه نور پا زد کار واخلی. د پاکستان د بهرنی چار وزارت ویاند ممتاز زهره بلوچ ادعا وکړه چې په افغانستان کې ډېر امریکایي وسله پاتې چې یو برخه د ترهګرو لاسون تلویدلې ده، خو د امریکا د ملي امنیت شورا دا تور رد کړ. د دې شورا ویان جان کوربی د تیرې پنځمې په ورځ ویل چې د دوی ځواکونو محدود شمیر تجهیزات د کابل په هوایي ډګر کې پریخي و چې هغه هم د استفادې وړ نه وو. بلخوا د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو استادو د قزاقستان په پلازمین استانه کې د جمعې پورز غونډه کې په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د قزاقستان د ملي امنیت د شورا مرستیال وایي چې په افغانستان کې د ترهګر ډلو وده د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو پروژو ته رښتینی ګواښ دی. په ورته وخت کې سی ان ان د امریکا د استخباراتو د معلوماتو پر اساس په تازه څېړنو کې ویلي چې په افغانستان او پاکستان کې د القاعده ډلې د بیا پیاوړی کېدو او سر پورته کېدو امکان نه لیدل کیږي او طالبانو عملیاتو په افغانستان کې د داعش حضور کمرنګ کړي. د ارزونې لمخې چرواکي اوس هم د داعش له فعالیتونو نه اندېښمن دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د نړیوال تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د اوږدې مخنی او غنو څېړنیزو اثارو لیکوال بروس هافمن وایي چې په افغانستان کې د طالبانو بیرته واک ته رسیدل له ناورین څخه کم نه دي. نوموړی وایي دا نه یوازې دا چې خپل سری مستبده تبعیزی او مذهبی سختریزی او د میرمنو ضد ډله ده، بلکې د افغانستان فتح د القاعده په ګډون د ټول نړۍ تروریستانو ته د یوې بریالۍ بیلګې په توګه وړاندې کړې ده. هغه د امریکا ژغ سره د ځانګړې مرکې په ترڅ کې په پیل کې د 2023 کال تر ټولو خونړۍ تروریستي شبکې داسې معرفي کړې.
القاعده
دله او داعش یا اسلامي دولت دواړه شبکې تروریستي ډلې دي. په دې ډلو کې بیا ځنې ځانګړې شاخې سمې پاملرنې ته اړتیا لري. د مثال په توګه د داعش په څانګه کې په افغانستان کې پر داعش تمرکز زیات دی او دوی خورا فعال او دوی خورا وژونکي دي چې په ځانګړي ډول هزاره او شیعه مذهبي بنسټونه په نکه کوي. خو زه فکر کوم چې په اوږد مهال کې د تروریستي ډلو لخوا تر ټولو خورا جدي ستراتیژیک ګواښ د القاعده لخوا پېښېدلای شي، سره له دې چې دا حقیقت فعلا نسبتا خاموش دی.
او آیت داعش د فعالیتونو زیاتوالی به په افغانستان کې د بارانیانو د بیا ښکېلتیا لامل شي؟
زه فکر نه کوم چې د داعش خراسان د ترهګرې ډلې وده او فعالیت د متحده ایالاتو د کوم ډول غبرګون سبب شي. زما په اند دا دنده افغان طالبان ته سپارل کېږي چې دوی ورسره معامله وکړي، ځکه دوی وایي چې ترهګر په خپله ښه پوهېږي چې څنګه د نورو ترهګرو سره مقابله وکړي. خو باید ووایو چې د داعش په وړاندې د طالبانو کمپاین دومره د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې.
او په 2001 کې د متحده ایالاتو د برید هدف د القاعده او دغه وخت د طالبانو د رژیم رنګول وو. د ملګرو ملتونو په وینا القاعده شبکه بیرته په افغانستان کې ژوندۍ شوې او ځای نیولې. نو د طالبانو راتګ د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې څه ډول ویني؟
د طالبانو بیرته راستنېدل له ناورین څخه کم نه دي. دا نه یوازې دا چې مطلق العنان، استبدادي، تبعیزي او سختریزه مذهبي او په واک متعصبه ده، بلکې د افغانستان فتح د القاعده په ګډون د ټول نړۍ تروریستانو ته د یوې بیلګې په توګه وړاندې کړې ده. حتی هغو ډلو ته هم الهام بخښلی چې ورسره هېڅ تړاو نه لري، مثلا د غزې په تلانګه کې د حزب الله او د لبنان حماس ډلې.
او طالبانو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د دوی په تړون کې له نړۍ سره ژمنه کړې وه چې د افغانستان په خاوره کې به هیڅ ترهګرې ډلې ته پټنځای نه ورکوي، خو ایمان الزواهری د کابل په زړه کې وژل شو. دا د طالبانو په اړه څه وایي او آیا په دوی باور کېدای شي؟
نه بالکل نه، مونږ په نوې ملسیزه کې ورته ژمنې ترلاسه کړې وې. مونږ ته د طالبانو لخوا ډاډ راکړل شوی و چې دې ته به اجازه نه ورکوي چې افغانستان د نړیوال تروریزم په یو مرکز او د حملې دپاره د خیز په تختې بدل شي او دوی به د نړیوالو نورمونو او بشري حقونو ته غاړه کېږدي. او دا ژمنې د 1990 لسیزې څخه د 2001 کال د سپتمبر تر 13 نیټې بریدونو پورې په بشپړه توګه ناسمې ثابتې شوې. نو اوس به شل کاله وروسته ولې بیا په دې باور اوسو چې نوي طالبان رامنځته شوي چې د اعتماد وړ به وي؟ په حقیقت کې ما له څو امریکایي چارواکو سره چې د دوهې په خبرو کې برخه اخیستې وه خبرې کړې دي. ټولو دا راته ویلي چې طالبانو دوی ته په ډېرو نورو شیانو کې هم دروغ ویلي دي او د ځینو تړونونو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. طالبان د القاعده سره د خپلو نږدې اړیکو په اړه خورا صادق وو. ما دا له ډېرو خلکو څخه اورېدلي دي چې طالبانو ویلي چې القاعده زموږ ملګری دی، مونږ به هیڅکله له دوی څخه مخ وانه ړو. حتی د دوهې د خبرو د میز تر شا هم د القاعده ځینې غړي ناست وو، خو امریکا له افغانستان څخه د وتلو لپاره دومره لیواله وه چې مونږ د طالبانو په ټولو ژمنو باور وکړ او اوس د حیرانتیا خبره یې بولو.
له طالبانو سره د معاملې او د ترهګرۍ ضد هڅو له دغو ټولو تجربو څخه چې په تیرو شلو کلونو کې وشوې، له دې هڅو او پریکړو څه ډول تاریخي درس اخیستل کېدای شي؟
خه امریکا په وار وار ټینګار کړی چې له ترهګرو سره خبرې نه کوي، خو په ډېرو مواردو کې له طالبانو سره خبرو ته کېناستل او معاملې وکړې، چې په هغو کې د 5 نیول شویو طالب جګپړو چارواکو خوشي کول هم شامل وو، چې دوی په اوسني وخت کې ډېر لوړ مقامونه هم لري. د طالبانو حکومت اوسني هغه چارواک چې له څو کلونو راهیسې په ګوانتنامو کې بندي وو، دا کسان د امریکا د پوځ د یو سرباز د خلاصون په بدل کې خوشي کړل چې د طالبانو لخوا نیول شوی وو. مون په دوه کې د خبرو اترو په میس کې ورسره کېناستو. هو زه تل د خبرو اترو ملاتړ کوم او د مذاکراتو له لارې د دولت د مداخلې طرفدار یم تر څو د بې ځایه وینې تویولو مخه ونیول شي، خو په عین حال کې مونږ هیڅکله طالبانو سره حساب کتاب نه کړ، مونږ د دوی ژمنې ومنلې، مونږ هیڅکله شرطونه وړاندې نه کړل، بندیزونه مو په نظر کې ونه نیول. مونږ دا خبره طالبانو ته ونه کړ چې که تاسو دا کار وکړئ مونږ به یې په وړاندې دا ځواب درکړو، او که دا شرطونه پر ځای نه کړئ نو مونږ به هم دا تړون لغوه کړو. مونږ له افغانستان څخه د وتلو لپاره دومره لیواله او اندېښمن وو چې خبرو ته مو هم د کمزوري موقف نه مخه کړه.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا جمهور رئیس د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو جی شل په سر مشریزه کې د ګډون لپاره هند ته د ورتلو پر مهال له تود هرکلی سره مخامخ سو. د هند لومړی وزیر نریندرا مودی د دغه غونډې کوربتوب په نړیواله کچه د هند لپاره یو لاسته راوړنه ګڼي. نور حال پر رپورټ کوي.
د امریکا ولسمشر نوی ډیلی ته لرسېدو سم دستي ورسته وویل چې هند ته به ورتللو خوشاله دی. بایډن وروسته د هند له لومړي وزیر نریندرا مودی سره یو په یو لیدنه وکړه. تمه ده چې د جی شل سرمشریزه به د اوکراین د حالاتو په اړه بحثونه وکړي. بایډن وایي د دغه سرمشریزه مشران ورته ویلي چې بحثونه د سمدستي پایلو تمه لري.
I really wish that we have a takeaway from the G20.
که د چاپریال او یا که د بشریت په اړه کېږي نو زه یقینا غواړم چې د جی شل سرمشریزه پایله ولري.
د جی شل سرمشریز پر مهال د نیوی ډیلی سرکونه او کوڅې تړل شوی او خاموشی دي.
ما ته د نیوی ډیلی د بڼه چې اوس لري ډیره په زړه پورې ده. زه نه پوهیږم چې د ښار سوالګر چیرته تللی دي. زه مطمئنه یم چې هغوی به په ښه ځای کې وي.
پوښتنه دا ده چې هند ته د خپل اوږد تاریخ او لرغونی تمدن په درلودلو سره په نړیواله کچه ارزښت ورکول کیږي.
زه فکر کوم د امریکا متحده ایالاتونه هند جدي ګڼي، ځکه اوس مهال د سوق الجیشی ارزښت له مخې دواړه له چین سره ښې اړیکې نه لري. له دې امله د امریکا لپاره په جنوبي آسیا کې یوازینی انتخاب هند دی، دا یې مجبوریت دی.
په سرمشریزه کې ګډون کوونکي نور امریکایي چارواکي هم دغه غونډه د پرمختللي او مخ پر ودې هیوادونو دواړو لپاره یو کلیدي فرصت ګڼي.
I think it's important to emphasize that the G20
زه فکر کوم دا مهمه ده چې د نړیوالو ننګونو د حل سره د مرستې لپاره پر جی شل یو مهم مرسته کوونکې په توګه ټینګار وشي. موږ د سازمان ته د نړیوالو اقتصادي ننګونو په ګډون د نورو مهمو نړیوالو ننګونو په ځانګړي توګه هغه چې د درېمې نړۍ هیوادونو سره مخ دي د حل لپاره د یو تر ټولو مهم سازمان په سترګه ګورو.
نن د غونډې په لومړۍ ورځ جی شل مشرانو افریقایي ټولنې ته په دغه سازمان کې دایمي غړیتوب ورکړ. د دې کار موخه د افریقا لوی وچې ته په نړیواله کچه د یو قوي رول لوبولو فرصت ورکول دي. احمد الله چیوال.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنه پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 12590.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدل شي. سپین خبري یا رکو راست خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لانډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0
9355 میگا هرتز اوریدل شي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په داسې حال کې چې پر روسیې بندیزونه زیاتیږي، د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین د اقتصادي اړیکو د لا پیاوړي کولو ژمنه کړې ده. نور تفصیل په راپورټ کې وري.
د سپتمبر پر څلورمه نیټه د توري بهیرې په تفریزای سوچي کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ ترمشریزه کې د انرژي د سکتور ګرځندوی او باندنې پانګیا چون په ګډون په بیلابیلو برخو کې د همکاري ژمنې وشوي. د دوړو هوادونو ترمنځ اړیکې ورسته لاخ په خرابېدو وی چې اردوغان په ناتو کې د اوکرين د غړیتوب لپاره چلی وهلې. شنن کې وایي چې د سوچي د سرمشریزه پایلې خی چې د روسیې ولسمشر د ترکیې د ولسمشر سره اړیکې له نظر نشي غورځولای.
پوتین او اردوغان بایل نشي زغملای. زما مخداره چې د یقیني خبره ده دوی دیته چې اردوغان د لویدیځ او د لویدیځ له ادارو سره څه کوي ارزښت نه ورکوي. دوی ته دا خبره چې د اردوغان سره څه ډول همکاري کولای شي مهمه ده او دوی په ډیرو ساحو کې همکاري کوي.
روسي چارواکو د چهارشنبه په ورځ ومنله چې اردوغان به د قطر په ملتیا شپږو افریقایي هیوادونو ته 1,000,000 مترو تنه غنم صادر کړي. د دې پریکړې له مخې به ترکیه غلا په وړو بدل کړي. ترکیه به د کور دننه اړتیا پوره کولو په موخه د روسیې څخه هم غلا وارد کړي. شنن کې اندېښمن دي چې کېدای شي روسیا به د خپلو غلو په نوم د اوکراین غله چې له هغه هیواده غلا کړې ده صادر کړي، چې دا به له نړیوالو بندیزونو څخه سرغړه ونوي. له دې سره به دا اندېښنه هم زور واخلي چې ترکیه د روسیې پر خلاف د بندیزونو په عملي کولو کې مرسته نه کوي. شنن کې وایي چې پر روسیې د بندیزونو د سختېدو سره سم روسیې ته د ترکیې ارزښت لا زیاتیږي.
په ترکیه کې داسې ډېر خلک شته چې د روسیې د ګټو سره مرسته کوي. دوی د روسیې سره د لویدیځو هیوادونو د محصولاتو اخیستو کې هم مرسته کوي. په دغو توکو کې اړین توکي او ځینې ډېر حساس توکي هم شامل دي.
د دوشنبه په ورځ اردوغان او پوتین ژمنه وکړه چې د ترکیې او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ موجوده کچه به له 100,000,000,000 څخه 100,000,000,000 ته لوړوي. په دې کې ترکیه د روسیې د تیلو د ویش په سیمه ییز مرکز بدلول هم شامل دي.
د سوچي غونډې وښودله چې د روسیې او ترکیې ترمنځ همکاري زیاته شوې او دواړه اړخونه یو د بل لپاره اړین دي. دوی خبرو ته دوام ورکوي او د مسکو او انقره ترمنځ د همکاریو په کتاب کې یو نوی سفر کې اضافه شو.
شنن کې وایي چې د روسیې او ترکیې ترمنځ د اقتصادي همکاریو جوړېدلو د ترکیې سره د لویدیځو هیوادونو اړیکې خړپړې کړې دي. لویدیځ د مسکو د منځوي کولو هڅه کوي، خو د مسکو او ترکیې اړیکې خای لویدیځ نه هلي کړې. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غټ په پورش منځ خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د امریکا جا آشنا را دوخ کرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.